درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زسمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پایل په خبرونو کو کاکل شویره چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوی او یو کاپی روټرز خبري آژانس ترلاسه کړی ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بي ساري بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخي ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړلیک به په یو وخت تصویب شي. نن د ثور وما په افغانستان کې د محمد داوود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 53 کالیزې سره برابر ده. د 1300 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داوود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داوود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووشل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. که څه هم شاغلي شریف دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګراتک د مخنیوي هڅه بللې خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړي چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبک خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت اولی ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخي شی جین پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د برتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بیساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې کڅه د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب بشي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمی شوي او ځینې خلک ان د تراک پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریسټول پانتون په څېړنه کې راغلی چې د افغانستان په پاپیو نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږ کال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخ شي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن می پراز خبره سوي راغلی، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د بریسټل پانتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد دان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبنه لري. زموږ اوریدونکو هم وخت نا وخت د خپل سیمو د وچکالی په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکو تازه بیلګی دي.
راج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډیر په تکلیف یو. موږ د دغه موسسو سره د خواهش غواړو موږ د امارات سره چې موږ ته نو کده چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وټړي. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 300 متر کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې رواني د اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې موږ کم حاصلات موږ رسولر شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبول نهسته سخه لونه په او ختم د تندې سبب وچی.
په دې ورستوي قانون کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چی لامل هم دا موسمي تودوخه و. د چاپیریال متخصصان د مزکی د کورې زیاتیدونکو ګرمۍ اندیشمن کړي او دوی په پرلپسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتونی ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
په کندوز کې شمیر کم عمر ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندوز دا راپور واوري.
په کندوز کې یو شمیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمیر ماشومان چې په تیر دوه لسیزو کې د جګړو چاودنو او نامنو لامل د خپلو کورونو نفقه ګټونکو له لاسه ورکړي د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وګه ورکړې ده. دولس کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند باغ میری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده. د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات شوی دی، کور کې شی نشته. غریبانو دا کار کوو، اوس کور کې شپږ نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شو. دا شمه نشته کور لپاره.
شپاړس کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډیره مینه لري، خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
داسې کار کوم، دا لا سخت ده. څنګه ډیر سخت ده، دغه د ګرمۍ کار لګیا سو گزاره کوو. څنګه ورځ 200-300 دغه سکی برابرۍ ده. سونه سي بار کړي هم دا خښتې بارو مونږه موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمر ماشومان هم د خښتو په بټوي کې کار کوي. 15 کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده. لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیم کار کوم، کور دغه پوره کوم. ورځ یو نیم څه لپاره معاش نه ده. زه 14 کلن کور کې بل څوک نشته دی ګټل والا، بس زه یم کور ته دغه کوم. زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم چې بس کاروبار جوړ کړي خلکو ته ورور وګله. بس
دیارلس کلن منصور هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د سیزرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي. د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي.
ما خپل پرسه دیګه خور بیا درم دره
مو په کور کې ونه فرایو. پلار می مایوب دی، کار نشي کولې. زه او ورور می کار کوو او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. د روزګار جبر زه او ورور می له خونځي محروم کړی یو. موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینی برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. یو شمېر مدني فعالان هم په کندوز کې د کارګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یو شمېر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنۍ کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دې چې د خپل لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې لسلو او زر ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یو کوي، چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمون په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته، چې دا دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بگرزیدل او کورنۍ سے بگرزیدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی، ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځي.